سلامونه وخت بخیر لګرمی مخکې لاس بجی شوې صفی الله استان ایگزام ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ويم په دغه پروگرام کې لوی برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو پیل په خبرونو راپورونو کو
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې ورسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه، اوس باید دی او هیواد یې عواقب وزغمي. د راپورونو له مخې د روسي ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 1.8 ملکان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بېځایه شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو مؤسسې له لورې استول شوې وه، پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیون ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یونیسف مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته مرستې زیاتې نه شي، د څه باندې 1 میلیون ماشومانو د مړینې احتمال شته. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره خوارځواکۍ او انساني بحران په زیاتېدو باندې دی. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی، خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خراب دی. د ټولنې په یوې اعلامیې کې ویلي چې په ټول افغانستان کې طبي خدمات له ستونزو سره مخامخ دي، خو په 5 ولایتونو لکه کندهار، هلمند، هرات، خوست او کندوز کې د طبي خدماتو وضعیت لا خراب شوی دی. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې $1 میلیارد عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري. د مدرنا واکسین اوس په څه باندې 10 هیوادونو کې کارول کیږي. د شرکت په 2021 کال کې د خپلو واکسینو د پلور له درکه نږدې 18 میلیارد ډالر ګټلې دي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله ورځنۍ لوبه کیږي. دا لوبه د نړیوال جام د سوپر لیگ په جریان کې ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه وړمه ورځ بایللې ده. رازو ده پروگرام اول مطلب ته ده امریکا ولسمشر جیو بایدن پر روسیه لا زیات سخت بندیزونه ولګول. په دې اساس روسیا په مهمو اسعارو د راکړي ورکړي توان له لاسه ورکوي. په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله دغه هیواد 1.8 ملکان او پوځیان وژل شوي دي. جزئیات تر لاندې د مو وروسته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله یې له روسیې د نړۍ په مهم اسعارو د راکړې ورکړې توان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه او اوس باید دی او هیواد یې عواقب وزغمي. بایدن همداراز وویل چې پر روسیې بندیزونه په داسې ډول تنظیم شوي چې پر روسیې د اوږدې مودې لپاره اغیز ولري، خو امریکا او د هغې هیدانو ته زیان لګوي. د دا هم ویل چې واشنگتن تیار دی چې نور اقدامات هم وکړي. روسی ځواکونو پنځمه سار وختي د پوتین تر امر وروسته په اوکراین بریدونه وکړل. روسی پوځیانو لومړی د اوکراین ګڼ مهم پوځي تاسیسات په نښه کړل او بیا یې په ښارونو باندې پوځیان هم ور مارش کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په یو ټلویزیوني وینا کې د روسیې لخوا د بریدونو له پیله د تلفاتو تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړل.
د لومړنیو معلوماتو له مخې له بده مرغه نن د 10 افسرانو په ګډون خپل 110 اتلان او خلک لاسه ورکړي دي. 316 نور کسان مو هم ټپیان شوي دي. زیلنسکی ویل په کیف کې پاتې کیږي سره له دې چې دی او کورنۍ د روسانو مهم هدف هم دي. اوکراینی چارواکو پرون ویل هر هغه څوک چې د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسله غواړي دوی ورکوي. زیلنسکی ویل سره له دې چې روسي پوځیان وایي یوازې پوځي اهداف په نښه کړي، خو د اوکراین ملکان هم په نښه شوي. په اوکراین د روسیې دغه پوځي اقدام په ټوله نړۍ کې غوسه او غندنه پارولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښ وباله. د ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی. وو سترو صنعتي هیوادونو دغه اعلامیه پرون د خپل آنلاین غونډې په پای کې خبره کړه. تفصیل په دغه رپورت کې.
د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې لغندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د او سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژي د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همداراز تیاره ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د او سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی وو. اروپایي اتحادې هم پر اوکراین د روسیې د حمله په وړاندې تون غبرګون وشوت. د اروپایي اتحادې د اعلامیه د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړې، د اتحادې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید ناموجه بلل سوی او غندل سوی دی. د اتحادیې همدارز ویلي چې د روسیې پوځي اقدامات د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د اروپا او نړۍ امنیت او ثبات کمزوری کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل د بندیزونو نوې لړۍ به د دې اتحادیې لخوا تر ټولو سخت بندیزونه وي.
په دې سخت حالت کې به اوکراین ته فوري مرسته تنظیم کړو. موږ به په هغو سیمو کې چې د روسیې د حملې له کبله اغیزمن شوي دي د خپلو کارکوونکو په ګډون د تخلیې د عملیاتو د ملاتړ لپاره فعال یو.
by this Russian attack.
د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسی ادارې پرون پنځشنبه په دې اتحادیه کې د روسیې سفیر پر اوکراین د روسیې د حمله لکبله احضار کړ.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل، روسي ځواکونو لپاره ساره د اوکراین ځینې خاورونو باندې بمباری پیل کړی او جنگ روان دی. یو سلو ودرش اوکراینیان چې پوځیانو ملکیان دي تر دې دمه وژل شوي او لسګونه زره کسان هم په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو سیمو نه وتلو ته اړ شوي دي. په دغو سیمو کې یو هم د اډیسی ښار دی. په دغه ښار کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت څاروان خبرې کړي دي. خوشحال مفتون په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وایي.
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی او غون خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلور که پنځه راکټ هم راغلل. په هغه یو راکټ کې خو تقریبا دولس کسان مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه و، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوي دي او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو ویل چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي، نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي. خو ممتا د ښار نه وزي، ځي اطرافونو ته. په دې چې وی چې ښار وزه خرابېږي نسبت د اطرافونو نه، اطراف کې خو بیا هم چې هر رقم تیر ډیپوګان او دغه شیان نشته دي، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وینې داسې یو پنځه یا شپږ کیلومتر لرې پروت یم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي. میدانونه سړکونه هم خراب شوي دي، چې دغه سهار ور باندې ډزې شوي دي. هغه سړکونه دغه کوم خط چې د تیارو د ښکته کېدو د هغه هم خرابه کړی دی. خو معلوم نه دی چې دا چا خرابه کړی دی، آیا روسانو خرابه کړی دی که خپل اوکراینیانو خرابه کړی. خو پروازونه مکمل بند دي.
په دسی کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت څاروان خبرې کړې وه او وی ویل چې هلته اوس وضعیت څنګه ده. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل د اوکراین د جګړې په اړه څه وایي او دا چې تاثیرات یې په افغانستان باندې څه دي؟
طبیعي خبره ده چې کله نړیوال نور مهم مسایل پیدا کیږي، د افغانستان مسله شاته ولیږي، توجه کمیږي، نو بیا افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر ګرځي او افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې څومره چې د افغانستان مسله سیمه ییزه کیږي، دا د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او نظامی اړخونو باندې منفي تاثیر لري. ځکه چې د منطقې هیوادونه ډېر متضاد ګټې لري په افغانستان کې او نشي کولای چې د افغانستان د راتلونکي مشکلاتو مخه ونیسي او یا کومک وسره وشکړي، بلکې په یوازې جنگ یا بدامنی او بی ثباتی ته نور هم لمن وهی او ټول چې بی ثباتی اضافه کیږي په افغانستان په اقتصادي سیاسي اړخونو کې او نظامی اړخونو کې منفی تاثیرات لري.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د طالبانو حکومت وای چې پسپین بولدک له پاکستانی ځواکونو سره د پرونی نخټې په اړه تحقیقات کوي. دغه نخټې په نتیجه کې پسپین بولدک ولسوالۍ کې لکتر لګ دوه تنه وژل شوی او نږدې درش تنه ژوبل شوی دي. خو د پاکستان خواته د مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویل شوی. اسمت ساروان او نور جزئیات.
پسپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ په پرونی نخټې کې دوړو خواته درنه مرګ ژوبل اوښته ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پاکستانی ځواکونه د پیشي عملان بل لی خو ویلی دی چې لمړی مقابل لوري دزی پیل کړی وي. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شاهزاد ازادي رادیو ته وویل چې روختون ته د غنو ټپیانو ترڅنګ د دوه تنو مړي هم ورول شوې دي.
تر اوسه پورې وښته پیان شفخانه تر رسیدلې دوه شهیدان لرو.
دا لکه چې طالبان وخت رسیدلې پسپین بولدکې له پاکستاني ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوه منه شته ده. د سیمې یو اوسیدونکو لالی ماما فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاکستانی پوځانو له درنو وسلو کار واخیست. خو د پاکستان مرکزی حکومت او همدارس په چمن کې ځایی چارواکو تر پرون ناوخته پوري د دې پیښې په اړه څه ویلو ډډه وکړه او د ازادي او مشال رادیوګانو د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سپین بولدک کې ځایی خلکو ویلي چې جګړه ورسته لدی ونخته چې پاکستانی پولیساتو یو افغان ماشوم ووهه. خو د پاکستان په خوا کې سیمه ایزو د نوم د نشودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پاکستانی پوځیانو ورسته لدی پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري نصب شوی ازغنتار غوس کړ. که هم پاکستانی چارواکو خپل خواته د مرجوب لو په اړه څه نه دی ویلي خو راپورونه وایي چې د چمن شهر په روختونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد سره لدی چې پاکستانی ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پیښه ولې وشوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز او تخار ولایتونو کې لپارونیو حمله وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین درول شوې ده. د واکسیناسیون کمپاین د رواني فبروري په 28مه یعنی د دوشنبه پر سپیل شوې وو. د کمپاین د ریډو لکابل به یو وار بیا زرګونه ماشومان د پولیو د وایرس په وړاندې لمسونیته به برخې شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال کې د پولیو د واکسینرانو وژنې پکلکه وغندلې او د هغو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې ویلي پرون دوی ته په څلورو بیلو بیلو سیمو کې د دغو بې رحمانه حملو خبر ورسید. د ادارې د دې ډول بریدونو د فوري مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملان باید ونیول شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتونو پر اساس یو تن په تخار ولایت کې او نور په کندوز کې وژل شوی دي. په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مکی الله روحانی وویل چې د دغو حملو عاملان به ژر ونیول شي.
دوه نفر سیدرک ساحه کې وجل سوی دی او دو هم ابراهيم خيلو د دورې په سر باندې وجل سوی دی او درې نفر کارکون کی چې ټول خزینه دی په امام صاحب ولسوالۍ کې وجل سوی دی چې د هغه جملې څخه دوه نفر د پیخي عاملین نیول سوی دی چې د سیدرک او د ابراهيم خيلو په قتل کې لاس لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د بریټ پک لکه غندلې او له طالبانو څخه خوشتي چې عاملان د عدالت منګلو ته حاضر کړی. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویندوی حافظ عبید الله عابدی هم وایي چې د پیښو د عاملانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړی دي.
امنیتي او کشفي ارګانونه په عملیاتو بوخت دي، کوشش کوي چې عاملین ونیسي.
ملګرو بلاتو پر اساس د طالبانو